سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د شپې 9 بجې دي زه صفی الله ستانګزایمو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغلاست ويم پیل په خبرونو باندې کو د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف یا ور بیا د طالبانو له حکومت غوښتي چې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی وسلوالو پر ضد عمل وکړي شهباز شریف دا خبره د پاکستان د فدرال کابینې په ناسته کې چې نن جمعه شوې ده کړي د پاکستان د صدر اعظم د دفتر د بیان په اساس شریف ادعا کړي چې ټي ټي پی د افغانستان لخوا پر پاکستان بریدونه کوي او په پاکستان کې د دې خبره بیگونا خلق وجنی د پاکستان صدر اعظم داسې وخت د ادعا وکړي چې د سې شمې په ورځ د پاکستان جیټ جنگي الوتکو د افغانستان په خاوره په بمباری سره لزګونه کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده د پاکستان پوځ د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې وزیرستاني کډوال په نښه کړي چې د طالبانو د حکومت د ارقامو په اساس د ښځو او ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 25 تنه پکې وژل شوي او شپږ ټپیان دي د پاکستان د حکومت دا کار د طالبانو حکومت او ګڼو افغان سیاستوالو غندلی خو پاکستاني پوځ ادعا کړي چې ترهګر یې په نښه کړي دي د روغتیا نړیوال سازمان WHO د تیرې یوې میاشتې په موده کې په افغانستان کې د 1,00,000 مورد شدیدو تنفسي ناروغیو د ثبت خبر ورکړی دی د روغتیا نړیوال سازمان په تازه راپور کې کڅام ویلي چې د اکتوبر په پرتله په دا ډول ناروغیو کې 1.3% کموالی راغلی خو د مړینې کچه یې زیاته شوې ده په تنفسي ناروغیو اخته ځینې کسان او یو شمېر ډاکتران په افغانستان کې د دې ناروغۍ لوی لامل د هوا ککړتیا بولي د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د زیمبابوې په وړاندې په لومړۍ لوبه کې د لومړي اننګز په پیل کې 15 منډې وکړې افغانستان خپلې دوی د سر وکټ نن چې صدیق الله تعالی او عبدالمالک او الله سوار کړل او لوبه حشمت الله شهیدی او رحمت شاه مخته یوړه د افغانستان پاڼې سبا هم دوام کوي زیمبابوې په خپل لومړۍ پاڼې کې 56 منډې وکړې او افغانستان لا 491 منډې شاته ده افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي ټیمونو لومړی ټیسټ له پنځشنبه پیل شوی او تر دوشنبه دوام کوي افغان ټیم تر ټیسټ لوبې مخکې په یو ورځنیو او شلو ورځو سیالیو کې زیمبابوې ماته کړې وه او لوبلړۍ یې ترې ګټلې وې او د جرمني ولسمشر فرانک والټر شتاین مایر د جمعې په ورځ د دغه هیواد پارلمان منحل کړ او د فبروري په میاشت کې تر وخت مخکې انتخابات تصویب کړل دا پریکړه وروسته له هغه وشوه چې د صدر اعظم اولاف شولز په مشرۍ حکومت 13 میاشت ړنګ شو د جرمني حکومت د اروپا د دې ستر اقتصاد رغولو د څرنګوالي په اړه د داخلي اختلافات سره مخامخ خو تیرونی د کرسمس په یو مارکیټ لبري درسته د امنیت او کډوالۍ پر سر اختلافات ور باندې زیات شول تیرونی د طالب عبدالمحسن په نوم د سعودي او تابع چې 13 کال وړاندې جرمني ته کډوال شوی د ماګدبورګ ښار په یو غنه غونه بازار کې خلک تر خپل ګړندی موټر لاندې کړل په دغه بریټ کې 15 تنه وژل شوی او تر 200 زیات ټپیان شوی دي طالب المحسن چې یو 15 کلن ارواپو دی د خيار خو په لوی په توګه یاد شوی او ویل شوی هغه چې ځان په خوانی مسلمان باله له هغه سره چې د اروپا د اسلامي کېدو په نوم یادېږي مخالف وو د روغتیا نړیوال سازمان WHO د تیرې یوې میاشتې په موده کې په افغانستان کې د 1,00,000 مورد شدیدو تنفسي ناروغیو د ثبت خبر ورکړی د روغتیا نړیوال سازمان په تازه راپور کې کڅام ویلي چې د اکتوبر په پرتله په دا ډول ناروغیو کې 1.3% کموالی راغلی خو د مړینې کچه زیاته شوې په تنفسي ناروغیو اخته ځینې کسان او یو شمېر ډاکتران په افغانستان کې د دې ناروغۍ لوی لامل د هوا ککړتیا بولي جزئیات په دغه رپورټ کې
د روغتیا نړیوال سازمان WHO شدید تنفسي ناروغي په افغانستان کې د روغتیا په برخه کې لوی ننګونه بولی دغه سازمان نن جمعه د یو راپور په خبرولو سره ویلي چې یوازې په 13 نومبر میاشت کې د تنفسي ناروغي 1,00,403 تازه پیښې په افغانستان کې ثبت شوې دي په راپور کې دغه شان راغلي که څه هم د اکتوبر میاشتې په پرتله په تنفسي ناروغیو کې 1.3% کموالی راغلی خو د مړینې کچه یې 0.2% وه د دغه سازمان په خبره په 2023 کال کې 1.2 میلیونه کسان په افغانستان کې په تنفسي ناروغیو اخته شوي چې له کبله یې 2,001 تنه مړه شوي هم دي په ورته وخت کې په تنفسي ناروغیو اخته ځینې کسان وایي چې د ناروغۍ لاملونه یې ارثي او د هوا ککړتیا ده د کابل ښار اوسیدونکې 60 کلنه منیره چې تنفسي ناروغي لري او د شمی پراتګ ناروغي زیاتیږي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
نفس تنګی درم تابستان زر خوب میباشم زمستان ته میشم
سابندی لرم د شمی پر رسیدو سره چې هوا لا پسې ککړیږي ناروغي مې ور سره زیاته شي ځان مې درد کوي د تنفسي آلې له استفادې پرته مې چاره نه کیږي په کابل کې هوا ډیره خرابه ده.
د پروان ولایت اوسیدونکی 12 کلن بنیامین چې دوه ورځې وړاندې د ناروغۍ له کبله ډاکټر ته ورغلی او په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
کله چې دغه ناروغي را باندې راشي نو سمې بند نه بنده کیږي، شپې مې هم سا بندیږي. ډاکټر ته لاړم، ویل یې چې ته د استما په نوم ناروغۍ لرې او باید له دوړو، خاورو او ډېر شماله ځان وساتې. د ماسک د استفادې، د غوړیو او ترخو د نه خوړلو سپارښتنه یې هم راته وکړه. د سینې اکسی چې راته واخیست، ویل یې چې په سینه کې دېشته رګونه تنګ دي.
د کابل ولایت اوسیدونکي عبدالواسع چې مور یې تنفسي ناروغي لرله، اوس دی او ماشوم یې هم پرې اخته دی، په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
مور می د سلنډی ستونزه لرله چې اوس پرې زه اخته یم، او په دې لړ کې می اوس د بچی سا هم بندیږي. د هوا په سړېدو چې ورسره د هوا ککړتیا هم زیاتیږي، دغه ستونزه ورته پیدا کیږي او اړ یو چې روغتون ته یې یوسو او اکسیجن ورته ولګو.
د داخله ناروغي متخصصین له ډلې ډاکټر متین صافی وایي چې په افغانستان کې د تنفسي ناروغي لوی لامل د هوا ککړتیا ده. هغه د دغه ناروغي د مخنیوي د لارو چارو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
عمده علتونه ناپاکه هوا، د وګړو اقتصادي بد حالت، کابل کې د سون موادو د کمبود او د لوړې بیې له کبله وطنوال مجبوریږي ټایرونه او حتی پلاستیکونه چې کابل کې ټولوي دغه نه استفاده وکړي، چې دا ټول د تنفس سیستم د ناروغیو اتوالي باعث کیږي. د مخنیوي لپاره چې لازم لباس، د کور د ګرمولو لپاره مخکې له مخکې تیاری ونیسي، د موسمي میوې او ترکاري نه د وجود د مقاومت د لوړتیا په خاطر باندې ګټه واخلي.
د روغتیا نړیوال سازمان په خپل راپور کې د تنفسي ناروغیو د مخنیوي لپاره د دا ډول ناروغیو پر دوامدار مدیریت، روغتیایي اسانتیاو ته پر لاسرسي او په دې برخه کې د واکسینونو پر اهمیت ټینګار کړی دی. د طالبانو د حکومت د عام روغتیا وزارت ویان شرافت زمان په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو تر دې وړاندې په بیلابیلو روغتیایي برخو کې د اصلاحاتو خبره کړې او ادعا یې کړې چې ګواکې په افغانستان کې روغتیایي سیستم مخ پر ښه کېدو دی. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د روغتیا په برخه کې د بودیجې له کموالي شکایت کړی او ویلي دي چې په دغه هیواد کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته روغتیایي اسانتیاوې او خدمتونه کمزوري شوي دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
وار بشو ایران ته هلته یو جګپوړي امنیتي چارواکي په دغه هیواد کې د بې اسنادو بهرنیو ادباو پر کار د هغوی د ګمارونکو پر وړاندې د سختو اقداماتو خبرداری ورکړی. د ایران د پولیسو د عمومي قماندان ځایناستي سردار قاسم رضایی پرون په کیش ټاپو کې یوې غونډې ته ویلي چې د غیر قانوني ادباو موجودیت په دې هیواد کې جرم دی او د دغو کسانو په کار ګمارنه هم د ایرانیانو لپاره جرم ګڼل کیږي. اخوا یو شمېر افغان کډوال چې په کیش او نورو سیمو کې اوسیږي وایي د افغانانو په وړاندې سختې تر بلې هرې ورځې زیاتیږي او اکثره فابریکې د پولیسو د ویرې له امله افغانان نه ګماري. جزئیات په دغه ریپورت کې.
په ایران کې د افغان کډوالو د شتون او د کار پر وړاندې د محدودیتونو په دوام تازه دغه هیواد یو جګپوړي امنیتي چارواکي اعلان کړی چې د بې اسنادو بهرنیو اتباعو یعنی افغانانو شتون په دې هیواد کې جرم دی. ایرانی چارواکي او رسنۍ د بهرنیو اتباعو او غیر قانوني اتباعو استعلا په دې هیواد کې د افغان کډوالو لپاره کاروي. د ایران تسنیم خبری آژانس د پنشن می په ورځ د دسمبر په 26مه د ایران د پولیسو د عمومي قماندان د ځای ناستي سردار قاسم رضایی له قوله راپور ورکړی چې د دوه غیر قانوني اتباعو په کار ګمارنه هم جرم دی. هغه په کیش ټاپو کې په یوې غونډه کې له مسؤلینو غوښتنه وکړه چې په ځانګړي ډول په سیاحتي سیمو کې لکه کیش د دې مسلې ته جدي پاملرنه وکړي. صفی الله چې په کیش کې میشت یو افغان دی، ازادي راډیو ته وویل:
یو کال کېږي چې په کیش کې یم. د امام خمینی په بلوار کې په یو فابریکا کې کار کوم. شرایط ډیر سخت دي. افغانانو ته دلته هیڅ اجازه نه ورکوي. وایي تجارتي ښار دی او نه غواړو افغانان نظم ګډوډ کړي. کوم ځای کې چې زه کار کوم د یو افغان دی، کنه ایرانیان د پولیسو له بیرې هیڅوک کار ته نه نیسي.
د
د تهران د پاک دشت سیمه اوسیدونکی احمد زبیر وایي څو ورځې وړاندې پولیسو په دې سیمه کې فابریکې د افغانانو د ګمارنې په جرم وتړلې او هغوی یې له کاره وایستل. هغه ازادي راډیو ته وویل
فابریکې په بشپړ ډول تړلې دي او ویلي دي چې نور افغانان نه ګماري. حالات ډېر ناوړه دی او اوس موږ کار لټوو چې وګورو په نورو سیمو کې پیدا کیږي او که څنګه. افغانان هر ورځ ایستل کیږي او وضعیت هیڅ د پخوا په څیر نه دی.
ایرانی چارواکي تل د دې هیواد پر اقتصاد او زیربناو د بهرنیو اتباعو د فشار په اړه اندېښنه څرګنده کړې. د ایران د کار وزارت د بهرنیو اتباعو د استخدام څانګې اعلان کړی چې که څوک د دوی په خبره غیر قانوني کارګران ونیسي د هرې ورځې په بدل کې به شاوخوا 1.2 میلیونه تومان یعنی $40 جریمه ورکوي. حکومت څو ځلې د غیر قانوني کډوالو د ځپلو هڅې کړې دي او اقتصادي ستونزې د دې اقداماتو لامل ګڼلی دی. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د 2021 کال په اګست کې د طالبانو واک ته تر بیا رسیدو وروسته ایران ته د افغان کډوالو ورتګ ډیر شو. ډیری دوی د سیاسي بې ثباتۍ، تاوتریخوالي او اقتصادي ستونزو له امله د هیواد ته پناه وړي. مخکې ایراني چارواکو ویلي وو چې د 2015 کال تر مارچ پورې به له دې هیواد څخه له 2 میلیونه ډیر افغان کډوال وباسي.
ازادي راډیو تلیرویش ساته لتاسو سره ده.
د هندوستان حکومت هلته د پخوانی صدر اعظم منموهن سنگ د مړینې په خاطر سر له ننه د 2 ورځو لپاره دولتي ویر اعلان کړی او په ټولو دولتي ودانیو کې به د هند بیرغ نیم ځوړند وي. د هند پخوانی صدر اعظم منموهن سنگ پرون د 92 کلنۍ په عمر ومړ. منموهن سنگ ته د هند اقتصادي چټکې ودې د نوښتګر په توګه کتل کېږي. د افغانستان د پخواني ولسمشر حامد کرزي په ګډون د نړۍ یو شمېر مشرانو د هغه پر مړینې خواشینی ښوولې. جزئیات په دغه رپورټ کې له نوریاس نوري اورو.
منموهن سنگ چې له 2004 نه تر 2014 کال پورې د هند صدر اعظم په توګه دنده ترسره کړې ده، 92 کلنۍ په عمر پرون پنځشنبه د نوې دلی په یوه روغتون کې مړ شو. د هند حکومت نن جمعه په یوه اعلامیه کې وویل د مرحوم د درناوي لپاره پریکړه شوې چې په ټول هند کې به 2 ورځې دولتي ماتم وي چې د جنوري تر لومړۍ نیټې پورې به دوام پیدا کوي. د اعلامیې له مخې دا پریکړه هم شوې چې د هغه جنازه به د دولتي مراسمو په ترڅ کې ترسره کیږي او په ټول هیواد کې په دولتي ودانیو کې به د هند بیرغ نیم ځوړند وي. د هند کرکټ ملي لوبډله چې د استرالیا په میلبورن کې د هیواد له ملي لوبډلې سره ټیسټ لوبه کوي، نن جمعه داسې مهال د لوبې ډګر ته ووته چې لوبغاړو یې په لاسونو تورې پټۍ تړلې وې تر څو منموهن سنگ ته خپل درناوی څرګند کړي. د هند اپوزیسیون کانګرس ګوند چې منموهن سنگ یې مشر پاتې شوی نن په یو بیان کې وویل چې د پخواني صدر اعظم جسد به د شنبې په سهار د 1 ساعت لپاره په نوې ډیلي کې د ګوند مرکزي دفتر ته یوړل شي تر څو عام خلک او د کانګرس غړي ورته خپل درناوی وړاندې کړي او وروسته به د وروستیو مراسمو ځای ته ولیږدول شي. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې د هند صدر اعظم نرندرا مودي وویل هند غمجن دی چې یو له خپلو خورا مشهور مشرانو یې له لاسه ورکړ. په عین حال کې هندي رسنیو بیا د هغه د لاسته راوړنو د میراث ستاینه کړې. ټایمز آف انډیا ورځپاڼې پر لومړي مخ لیکلي هغه سړی چې د هند ارمانونو ته عملي بڼه ورکړه هغه هند نړۍ ته پرانیست. انډین ایکسپرس ورځپاڼې بیا تر دې سرلیک لاندې د هغه پر ژوند او فعالیتونو لیکنه خپره کړې ده. منموهن سنگ د صدر اعظم په توګه د خپلې 10 کلنۍ واکمنۍ په موده کې د افغانستان د پخواني حکومت سره ښې اړیکې پاللې. د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي د هغه پر مړینې خپګان څرګند کړی او ویلي دي چې هند یو له خورا ځلیدونکو بچیانو له لاسه ورکړ. کرزي د منموهن سنگ پر مړینې د ژورې خواشینۍ څرګندولو ترڅنګ هغه د افغانستان د خلکو یو ثابت متحد او ملګری بللی او د هغه کورنۍ د هند حکومت او د هند خلکو ته یې د خواخوږۍ مراتب وړاندې کړي دي. د منموهن سنگ د واکمنۍ په موده کې نوې ډیلي له کابل سره د سیاسي او اقتصادي ټینګو اړیکو ترڅنګ په زرګونو افغان محصلانو ته په هغه هیواد کې د لوړو زده کړو زمینه برابره کړې او همې په دې موده کې د افغانستان له بیا رغونې سره د شاوخوا $3 میلیارد مرسته کړې ده. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون په خپل ایکس پاڼه افغاني ټویټر کې د هغه پر مړینې خپګان څرګند کړی او ویلي دي چې هند یو لوی شخص له لاسه ورکړ او فرانسې هم یو رښتینی ملګری. منموهن سنگ چې یو ټکنوکراتو د خپل لومړی واکمنۍ په موده کې د هند په اقتصادي وده کې د مهم رول په خاطر ستایل کیږي خو دوهمه دوره